د فرمایله افغانس
مننه حسن زاده صاحب تاسو ستړي مسې درنو اوریدونکو السلام علیکم د وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د یو ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه اوري نن د سپټمبر د میاشتې ولسمه له هغې ورځې سره برابر ده چې 15 کال وړاندې په همدې ورځ القاعده شبکې د امریکا پر سوداګریزو بریجونو او د پینټاګان پر ودانیو د تختول شوی الوتکو په اصلا بریدونه وکړل دا چې په افغانستان یا غزي سیبي په دې اړه درته ځانګړي راپورونه لرو د دې خبرې ټولګې د سر موضوع دا دی چې د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي لومړی هم خبرونه اورو په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې نن د امریکا په متحده ایالاتو کې د 2001 کال سپتمبر د تورستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي په دغو بریدونو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول د ترکیې په وزنن وویل چې د سوریې په شمال کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې 40 وسلوال وژلې دي خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو چې حدیث پردیس چمتو کړی دی
السلام علیکم په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي وایي چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د سولې لټینګښت خاملاتړ کوي د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په خار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي او یو شمیر افغان سیاستوال او د پخواني حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د محاربوي امریکایي ځواکونو وتل تیروتنه بولي دا هم بشپړ خبرونه په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د سولې لټینګښت څخه ملاتړ کوي له دغه دفتر رسنیو ته د اختر په مناسبت په استول شوي پیغام کې د ځانګړي استازي تدماچ یمماتو له قوله د اختر د مبارکۍ ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت هیله شوې ده په پیغام کې همداراز راغلی چې افغانان اوس تر بل هر وخت سولې ته ډېره اړتیا لري او ملګری ملتونه به په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت ټینګار کوي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی دی د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې خلک هم باید د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي
پولیستان همیشه در صدد ازی است
دی وی ستاسو پولیس تل په دې هڅه کې دي چې په ملي تاریخي او مذهبي ورځو کې خاص تدابیر ولري څو زموږ هیوادوال خوشاله اختر ولري د رحیمی خبره د کابل پولیسو په تیر یوې میاشت کې 499 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي او وروسته کورنۍ خبر یو شمیر افغان سیاستوال او د پخواني حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د محاربوي امریکایي ځواکونو وتل تیروتنه بولي د بهرنیو چارو وزارت پخواني سیاسي موین جاوید لودین او پخواني لوی درسیس شیر محمد کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې ګواکې امریکا او ملاتړ یې لدی پرته چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي افغانانو ته شا کړه خو په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر وایي چې دوی لا هم له افغانستان سره کړو وعدو ته ژمن دي او اجازه به ورنه کړي چې افغانستان د ترهګرو پر مرکز بدل شي په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیلي راپور درته لرو د افغانستان کورنۍ خبرونه هم دومره ول بهرنی خبرونه نوریاس نوري درته وړاندې کوي
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي په دغو بریدونو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په ویډیویي اونیزه وینا کې چې پرون خبره شوه د سپتمبر د 11 تروریستي حملو د 15 کلیزې په اړه وویل په تیرو 15 کلونو کې ډیر څه بدل شوي دي د القاعده مشرانو ته مو چې پر موږ یې د سپتمبر د 11 حمله کړې وه سخت ګزار ورکړ اوسامه بن لادن مو عدالت ته راکاږه موږ د خپل هیواد امن پیاوړی کړل، د حملو مخه مو ونیوله، موږ ژوندونونه وژغورل. په عین حال کې د تروریستي ګواښونو بڼه هم بدله شوې. موږ له بوستونه تر چټانوګا او له سان برناردینو تر اورلاندو پورې د تراژیدیو شاهد وو. په افغانستان، عراق، سوریا او تر هغې وړاندې نورو سیمو کې به د القاعده او د اسلامي دولت ډلې په څیر پر تروریستانو رحم ونه کړو، موږ به دوی له منځه یوسو. زه به له خپلو ټولو امکاناتو چې لرو یې د خپل هیواد د خوندي کولو لپاره کار واخلم. د سپتمبر د 11مې حملې چې د القاعده شبکې 19 تروریستانو د تښتولو مسافر وړونکو الوتکو په وسیله وکړې، د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړۍ حملې وې. دوې الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له دوو لوړ پوړو ودانیو سره ټکر کړی شوې چې په نتیجه کې دواړه ودانۍ ونړېدې. دریم الوتکه پر پینتاګون ولګېده او څلورمه په پنسلوانیا کې په داسې حال کې ولوېده چې مسافر پکې سپاره ول. پرون په نیویارک کې د اتفایې د هغو 343 کارکوونکو یاد ولمنځل شو چې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز د دوو لوړ پوړو ودانیو د اور وژلو په ترڅ کې وژل شوي وو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ولسمشر کاندیدان ډونالډ ترامپ او هیلری کلینټن به د سوداګرۍ د نړیوال مرکز د نړېدلو ودانیو په ځای کې په جوړېدونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ترکیې پوځ نن وویل چې د سوریې په شمال کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې 40 وسلوال وژلې دي. د ترکیې د پوځ د لوی درستیز له دفتره په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوی چې جنگي الوتکو تیر ماښام پر دریو ودانیو چې ګمان کې د پر داعش پورې تړلي او هم پر یو موټر او یو موټر سایکل بریدونه وکړل. د ترکیې د پوځ لوی درستیز دغه راز وویل چې د فراد د چتر په نامه عملیات به چې د ترکیې پوځ د سوریې د خاورې دننه د داعش وسلوالو او کرد ملیشو د ځپلو په هدف څه باندې دوه اونۍ مخکې پیل کړي په قاطعیت دوام وکړي. په داسې حال کې چې د ترکیې جت الوتکې په سوریه کې داعش په نښه کوي، په سیمه کې د ترکیې د ترکیې او کرد ځواکونو تر منځ د شخړو د پیلېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې هغه اوربند به چې د امریکا متحدو ایالتونو او روسیې پرې موافقه کړې په سیمه ییز وخت سر له سبا د مسلمانانو د اختر له لومړۍ ورځې سره نافذ شي. د یو بل خبر له مخې، ترکیې د هیواد په جنوب کې د 43 هغو سیمو چې پکې اکثریت کردان اوسي سیمه ییز ښاروالان لرې کړي او پر ځای یې نوي ښاروالان ګمارلي دي. د دیار بکر د والي دفتر نن دغه خبر ورکړ. ګمان کېږي چې لرې کړی شوو ښاروالانو به د کرد ملیشو ملاتړ کوو. دغه دفتر ویلي چې د ښاروالیو چارې اکثر هغو چارواکو سنبالولې چې د کردانو د خلکو د ډیموکراتیک پلوي ګوند سره یې همکاري کوله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سپتمبر په 8 نېټه ویلي و چې د نکړی شوی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی او د هغې وسلوالې ډلې چې ترکیه تروریستي ډله بولي په وړاندې کمپاین تر ټولو لوی کمپاین دی چې ترکیه مخکې هیڅکله هم شاهده نه وه او له ملکي ادارو د چارواکو لرې کېدل هم د دغو هڅو یوه برخه ده. اردوغان د کارګرانو د خلکو او بخې اردوغان د کوردانو د خلکو ډیموکراتیک ګوند پی کی کی یوه څانګه بولي. واشنگتن او توکیو به د وروستۍ اټومي آزموینې په خاطر د شمالي کوریا په وړاندې له ټولو ممکنه پیاوړو اقداماتو کار واخلي. دا خبره نن د امریکا یو لوړ پوړي استازي وکړه. د شمالي کوریا د پالیسۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي استازي سینکیم دغه راز وویل چې امریکا ښایي له خپله اړخه بندیزونه ولګوي. په توکیو کې له خپل جاپاني سیال سره لکتنې وروسته ښاغلي کیم خبر لاندې وویل چې توکیو او واشنگتن به خپل اقدامات سره هماهنګ کړي. هغه زیاته کړه، موږ به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او له هغې وړاندې ګډ کار وکړو چې د شمالي کوریا د وروستي اقدام په وړاندې تر ټولو قوي ممکنه اقدامات وکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپتمبر په 9 نېټه د شمالي کوریا وروستۍ اټومي آزموینه په کلکه وغندله او د شمالي کوریا په وړاندې د نویو بندیزونو په ګډون د پام وړ اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې. او په کروشیا کې نن بیا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات به چې په کم یو کال کې تر وخت مخکې ترسره کیږي. په دغه د اروپایي اتحادیه په نوي غړي هیواد کې سیاسي بې ثباتي اوږده کړي. رایه ورکوونکي به هماغه انتخابونه لري چې د 2015 کال په نومبر کې درلودل. نظر شمیرنې ښیي چې د سوسیال ډیموکراتانو په مشرۍ څلور ګوندي ائتلاف به د 155 کسیز پارلمان په 116 څوکۍ وګټي او د هغه سوسیال ډیموکراتیک اتحاد ګوند په مشرۍ ائتلاف به تر هغې کمې څوکۍ خپلې کړي. شاوخوا 3.8 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق دي چې په 2000 د رایې ورکولو په مرکزونو کې به خپلې رایې کاروي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا هم د افغانستان د ځینې لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 2.2 او ټیټه 1.5. په هرات کې آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 1.1 او ټیټه 0.9. په کندهار کې آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 3.1 او ټیټه 2.1. په مزار شریف کې آسمان ځای وریځ دي، تودوخې لوړه درجه 5.3 او ټیټه 5.2. په جلال آباد کې آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 9.3 او ټیټه 6.2. او په بامیان کې به هم آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 9.2 او ټیټه 1.5.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي.
پولیستان همیشه در صدد ازی است و متحد به ای است که همیشه در همچو روزای ملی، تاریخی و مذهبی ما تدابیر منظم و خاص داشته باشیم تا توانسته باشیم هموطنای ما عید خوش داشته باشد.
یو شمیر افغان سیاستوال او د پخوانی حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د امریکایي ځواکونو وتل یوه تېروتنه بولي.
هغه یو وضعیت کې د امریکایانو دا تصمیم مخکې له وخت نه و او اشتباه وه، او دا اشتباه باندې خپل امریکایان هم پوهدي.
که تر پیر سره ملتیا وکړي دا او یو شمیر نور موضوعات به په همدې خبري ټولګه کې واورئ. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې خلک هم باید د امنیت په ټینګښت کې له خپلو ځواکونو سره همکاري وکړي. په دې اړه نور معلومات د ابراهیم صافی په راپور کې.
د کابل امنیه قومندانۍ د دې ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اختر شپې ورځې په یوه آرامه فضا کې تېرې کړي. امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د اختر لپاره امنیتي ځواکونو خپلې هلې ځلې ډېرې کړي او ډاډ ورکوي چې دغه ورځې به د امن په فضا کې تېرې شي. ښاغلي رحیمی وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې وسلوال مخالفین د افغانانو د اختر خوشحالی ګډې وډې کړي.
همیشه در همچو روزای
ملي په دې هڅه کې دي چې په ملي، تاریخي او مذهبي ورځو کې خاص تدابیر ولري سو زموږ هیوادوال خوشحاله اختر ولري،
روز ملي خوش داشته باش.
امنیه قومندان همدار از له کابل خاریان وغوښتل چې د لا ښه امنیت په هدف دي د اختر په شپو ورځو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. ښاغلي رحیمی همدار از وویل چې د اختر په ورځو کې دي له بې ځایه ډزو او د ماشومانو له پټاکیو له کارولو ډډه وشي، او که چیرې کوم کس دغه کړنې ترسره کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. بلخوا کابل خاریان د جنگ له ښکېلو غاړو غواړي چې له جګړو لاس واخلي سو دوی د اختر دغه د خوښۍ ورځې په ښې او امن فضا کې تېرې کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حسیب الله او همایون په دې اړه وایي
ځواکونه د وطن همدغه چې راشي خپل د امنیت لپاره کوشش وکړي او زحمت وباسي چې د اختر په ورځو کې د امنیت ټینګ کړي او خلک په ښه فضا او ښه فنیت په فضا کې د اختر ورځ شپې تېرې کړي. زه له خپلو امنیتي مسؤلینو څخه غواړم چې د دې اختر په درې ورځو کې یا صمیمانه خواهش کوم چې ډېر ښه امنیت ونیسي، خپل وظایف ښه په وجه احسان سره انجام کړي، او همچنان له مخالفینو نه هم خواهش کوم چې اختر په ورځو کې انفجار انتحار بس کړي، چې زموږ وطنان ډېر دردېدلي، ډېر رنجېدلي دي، چې دا د اختر ورځې خوشحالۍ سره تېرې کړو.
د کابل ښار امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د امنیت د ټینګښت خبر ورکوي چې زیات شمیر افغانان د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول کابل کې د ناامنیو له ډېرېدو اندېښمن دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم دې تور ته بل موضوع بلخ ته ځو. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اختر د ورځو په شپو ورځو کې د کلک امنیتي تدابیرو په پام کې نیولو څخه خبر ورکوي او زیاتوي چې لوی اختر به په آرامه فضا کې تیر سي. په بلخ کې د امن او امان نظم پولیسو قمندان وایي چې د اختر ورځو د لمانځلو لپاره یې دننه په مزار شریف ښار او لویو لارو کې امنیتي چک پوینټونه دوه برابره زیات کړي. مجیب الرحمن حبیبزی راپور ورکوي.
د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اختر د ورځو په دورشل کې د کلک امنیتي تدابیرو په پام کې نیولو څخه خبر ورکوي او زیاتوي چې لوی اختر به په آرامه فضا کې تیر شي. په بلخ کې د امن او امان نظم پولیسو مشر حسیب الله قریشي وایي چې د تېرې ورځې له سهار راهیسې د بلخ ولایت په لویو لارو او د مزار شریف د ښار دننه سایر امنیتي کمربندونه فعال کړي دي تر څو د هر ډول تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي. ښاغلی قریشي زیاته کړه فهمده حال که ده چهار بولک و چمتال و لسفلی و سیدون که پخ پلوسی مکده طالبان و ده حضور لازیت والی پندخ نکیدی. دوی ورز ادمه خواهم ده چهار بولک و لسفلی ده سلارتپی پسیمه که طالب استوالو ده افغان امتیز وکنو پر پوست برید وکر. ده بلخولایت ده امنیت هم رب درازق قدری وی چه دوی ده دخمن ده زپلو پپلما پا چهار بولک و چمتال و لسفلی که یولر چانیز عملیات تر سره کړل چې په پایله کې 13 ورځ 15 تنه طالبان ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. طالب وسلوالو تر دمه په بلخ کې دوی ته د امنیتي ځواکونو لخوا د وختو تلفاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د یادو دوو ولسوالیو اوسیدونکو اندېښنه ښایي چې د ترسره شویو پوځي عملیاتو له ختمېدو وروسته به بیرته طالبان د دوی سیمو ته راشي او له خلکو څخه به په زور عشر او پیسې ټولې کړي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی احمد رشاد خلیزی داسې وایي:
دولت چې هغه کوم عملیات ترسره کړي وو طالبان وتښتول د دې سیمو نه او عملیات چې ختم شي د طالبان بیا بیرته دواماری راځي. موږ ضروري د موږ له وسو زکات غواړي او موږ ډارېږو چې دغه عید ورځې او شپې دي.
په بلخ ولایت کې یوازې د چهاربولک او چمتل ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې په خپلو سیمو کې د طالبانو له حضور څخه اندېښنه کوي. د بلخ ولایتي شورا استازي تاییدوي چې عملا په شورتېپه، کلدار او زاري ولسوالیو کې هم د دولت ضد وسله وال فعالیت کوي او پر خلکو زور زیاتی ترسره کوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د کورنۍ چارو وزارت سلاکار علي شاه پکتیاوال وایي چې د القاعده او داعش یو شمېر مشرانو پخوا په افغانستان کې جایدادونه او حتی تذکري او پاسپورټونه اخیستي وو. د ښاغلي پکتیاوال په خبره دوی جایدادونه د بل چا په نومونو اخیستي وو او تذکري او پاسپورټونه یې هم هغه مهال بیرته نه و لغوه شوي. په دې اړه له ښاغلي پکتیاوال سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې ده.
پکتیاوال صاحب، د القاعده او حتی داعش یو شمېر مهم غړي په افغانستان کې اوسېدل، د دوی ځای دلته مشخص وو او آیا دوی دلته امکانات او جایدادونه هم درلودل؟
ډېر امکانات یې درلودل. داسې ځینې اسناد، شواهد، مدارک دقیق شته چې دوی دلته پراپرټي درلودلې، کورونه یې دلته درلودل، په کابل کې هم او په ننګرهار کې د مولوي خالص په فامیلیو کې هم د دوی ځینې کورونه شته. څاغه کورونه چې دوی خو تښتېدلي دي، هغه دلته ځینې د خلکو په نومونو باندې اوس پاتې شوي دي، په کابل کې هم پاتې شوي دي. د دوی او د دوی د نورو خلکو په نومونو باندې وو هغه وخت چې دوی دلته اوسېدل. د دوی د اسامه په وخت کې ډېر ځینو کې چې کومه ده دوی ځایونه اخیستي وو، پراپرټي وه، او ځینې خلکو د دوی په هغه وخت کې چې اوس په دنیا کې ورک دي، د هغه وخت د هغه نظام ځینې خلکو د افغانستان تذکری او پاسپورټونه هم اخیستي وو.
د دوی پراپرټي او جایدادونه چې تاسو اشاره ورته وکړه، دا اوس هم دلته په کابل او یا هم د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې شته؟
جایداد خو شته، لیکن دا معلومه نه ده د چا په نوم دی. هغه د دې لپاره یو دقیق بررسی پکار ده چې اوسي.
پکتیاوال صاحب، فکر کوئ چې له دې جایدادونو څخه دوی ته حتی آیت هم ورزي؟
نو دا خو سړی نشي ویلی، دا د بررسي او د تحقیق نه بعد معلومېدای شي. د وخت نه مخکې څوک په چا باندې اتهام نشي واردولی، لیکن یو قوي بررسي غواړي
او ضرورت هم شته.
ضرورت هم ورته شته. کله چې زه په ننګرهار کې وم، یو ورځ لاړلم د مولوي خالص فامیلیو ته، نو هغه وخت کې نوي دغه مرموز غوندې خلک پیدا شوي وو په پچیراګام ساحه کې. نو هغلته د ائتلافي قوتونو سره په همغږۍ موږ عملیات وکړل. دوی 14 نفره له منځه لاړل، بیا هغه نه بعد ما تاسو یو کس ویلی چې دغه مولوی خاص فاميلي کې دغه ځوینه کې د دوی د ټریننګ سنټر وسی بیا ورسته د امریکایانو د بمبارو په وجه باندې لمنځه لاړل. دوی بیا د دینه بعد لاړل توره بوره ته. توره بوره خو مکمل لمنځه تللی ده، لیکن هغه تونل او هغه سمت سی او هغه څه چې دوی دغه وخت جوړ کړی دغه اوس هم شته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جایدادونو او کورونو ترڅنګ د القاعده او داعش یو شمیر مشرانو د افغانستان تذکری او پاسپورتونه هم ترلاسه کړي وو. په دې اړه یو څه اضافه معلومات راکړئ.
طالبانو د حکومت مخکې چې کله د مجاهدینو حکومت ودلته په هغه وخت کې ځینې کسانو ته پاسپورتونه او تذکری ورکول شوي وو بهرنیانو ته. په هغه وخت کې ما چې کله د رئیس د انټرپول وم د دوی په مورید باندې څه معلوماتونه چې ما په لاس باندې راوړو د یغې یو حصہ معلومات ما بیا لیون ته مرکز د انټرپول ته ورکړو. د دوی فنګر پرنټس، د دوی عکسونه، د دوی اصلي نوم، اصلي د زیږیدلو ځای، افغانۍ نوم، دغه ټول دغه ډیټابیس اکثره موږ یوغو ته سپارلی دي. زه متیقین یم چې ان شاء الله دوی یوغو به هم اجرات کړي او دغه کار اوس اندغه سره روان ده.
کله چې دوی وتښتیدل او دغه سی اوس هغه مستور تر وروستي ډول مشران دي. جنرال صاحب پکتیاوال، کله چې دوی وتښتیدل له افغانستانه او اوس د سترو مخالفو ډلو مشران دي، بیا هغه وخت د دوی تذکری او پاسپورتونه بیرته د افغان حکومت لخوا لغوه شول او کنه؟
ا دې نه زنه خبر. هغه څه چې ما په لاس باندې راوړی وو کوم معلوماتونه چې ما د انټرپول پولیسو سره شریک کړي دي، نو که لغوه شي ویني په کار لغوه شي. دا خو د هغه وخت د طالبانو د حکومت نه مخکې دغه حکومت کارو دا کاری کړی وای. او دویم خبره دا ده چې کله دوی د خلکو ته پاسپورت یا تذکره یا هر څه ورکول، دا خو د دې لپاره خو یو خاص قانون ده چې هغه قانون د شورا نه، د ملي شورا نه پاس نشي، بل دغه خلک تثبیت هویت شي. هر هغه څوک چې زموږ هیواد ته راځي او وغواړي چې دلته پناهنده شي یا تابعیت واخلي، هغه خو په کار د موږ معلوم کو تثبیت هویت کو ډیر مختلف مراحل غواړي، لیکن د دې خلکو د مراحل هیڅ نه شوي. دغه کار شوی په هغه وخت کې او دا سراسر یو غیر قانوني کارو.
و موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سلاکار علي شاه پکتیاوال وایي چې د القاعده او داعش یو شمیر مشرانو پخوا په افغانستان کې جایدادونه او حتی تذکری او پاسپورتونه اخیستي وو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې مسافرین وایي د لښکرګاه کندهار لاره خوندي نه ده. پنځه ورځې پوره کېږي چې د لښکرګاه کندهار ترمنځ لاره د ماینونو او وسلوالو له حضور خلاصه سوې ده، خو د هلمند څخه کندهار او کابل ته تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي وسلوال یې پر موټرو ډزې کوي او له نهر سرات څخه په تېرېدونکو دغه لاره اجازه نه ورکوي. د هلمند والي له وسلوالو غواړي چې پر موټرو ډزې ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس تایی په راپور کې.
پنځه ورځې پوره کېږي چې حکومت د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لویې لارې څخه د ماینونو د پاکولو او د وسلوالو د لیرې کولو خبر ورکړی دی، خو د دې لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي وسلوال پر موټرونو ډزې کوي او د لشکرګاه کندهار پر دې لار مسافرو او موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوي. موټر چلوونکي او مسافرین دولت مقام مخې ته راغلي دي او د حکومت څخه غواړي پر هغه لار اجازه ورکړي چې طالبانو د ملکي تګ راتګ لپاره تعین کړی ده، یا د هغې په ښې لارې امنیت وساتي چې حکومت پرې د مسافرینو تګ راتګ ټینګار کوي.
لاړې پر لاړ چې دغه ته وزیر مونده ته نرځه چې ورسي ټاکونې باندې وکړي بیرته را وګرځېدو. اوس د ولایت مقام مخته راغلي چې وروره تاسو دواړه سره معلومه کوه رات موبایلس کې ما در بدر کوي دغه ته ولاړ شام نه پرېږدي هغه هلته اختره کوي تاسو دلته راکوي اوس سره کوم مریضان کوچنیان مینان ګرده په موټرونو کې پراته دي. اوس د بس دلته راغلي اوس دغه لاره علاقو ټول د اختر د پاره ځي روان دي. سبا اختر دی نن دغه دلته موتالی چې اوس یو مشکل دی موږ راغلی
دا موږ بورډر خوښې کړې ورته هلته طالبانو ټاکانو کړو دلته دې ته راغلو دې ته مار زکو دی ویلې چې بس هغوی ته لاړ شئ. موږ باندې بېبو درګ موږ څوک زنانه دا سره کوشنه دا سره دي بېخي کورونه مال ته دې دلته او بېخي مسافر یو څوک کړو سره مسته ده
وال د چې بلار په لار باندې طالبان ډزې را باندې کې د حکومت په یو لاس سره باندې ولاړ.
یو میاشت وړاندې د دغه 240 کیلومتره لارې یو شمیر پوستې سکوت شوې. وسلوالو د ماینونو او لویو چاودونو په واسطه شاوخوا درویش لوی پلچکونه وران کړل او سړک یې د سلګونو ماینونو په واسطه په کنډ او کپر واړوي. اوس چې د هلمند چارواکي وایي پلچکونه ترمیم سوي د لارې لوی لوی غرونه د قیر او خاورو په واسطه ډک کړي دي او ملکی کسانو ته پر لار د تګ راتک اجازه هم ورکړې ده. خو وسلوال پر 601 نمبر سړک مسافرینو او موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوي او پر موټرونو یې ډزې کوي. د وسلوالو د تهدید له امله خلکو ته د حکومت پر انتخاب سوې لار تلل ګران سوي دي. د هلمند والي حیات الله حیات وایي د لارې ماینونه یې له منځه وړي دي، پلچکونه رغول سوي او پر 601 نمبر سړک پخواني تهدیدونه هم له منځه تللي دي. خو حیات له خلکو غوښتنې دي چې پر وسلوالو مرکز سي او د دغه خال خال ډزو د مخنیوي غوښتنه دې وکړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
یو شمیر افغان سیاستوال او د پخوانی حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د امریکایي محرب ځواکونو وتل تیروتنه بولي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی. په 2014 کال کې له افغانستان څخه د امریکا د محربوي ځواکونو ډیره برخه په داسې حال کې وویستل شوه چې د تروریزم خطر پر خپل ځای و. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړې زور اخیستی و او افغان ځواکونه په هغه شکل چې باید تجهیز شوي وای نه و سنبل شوي. یو شمیر افغان سیاستوال له افغانستان څخه له وخته وړاندې د محربوي امریکایي ځواکونو وتل یوه تیروتنه بولي. 15 کاله وړاندې په همدې ورځ چې د امریکا سوداګریز برجونه او د پنټاګون ودانۍ تر بریدونو لاندې راغلې، د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش سملاسي ظاهراً افغانستان ته د ترهګرو د ځپلو په هدف د لسګونو زرو امریکایي ځواکونو د استولو پریکړه وکړه. که څه هم بیلابیلو امریکایي چارواکو په تاکید سره دا ویلي وو چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په کتو به امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو په 2014 کال کې له افغانستان څخه د امریکا د محربوي ځواکونو یوه لویه برخه ووتله. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي معین جاوید لودین وایي په اول کې باور دا و چې د امریکایي ځواکونو په وتو به په افغانستان کې جګړه او څه سړه شي، خو دا خبره سمه نه وه. ښاغلي لودین له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې افغانانو هم له امریکایانو دا توقع نه لرله چې د اوږد مهال لپاره دې په افغانستان کې پاتې شي، خو د ځواکونو د سنبالنې او تجهیز توقع ترې کېده چې دا کار هم په نیمه کې پرېښود.
هغه یو وضعیت کې د امریکایانو دا تصمیم مخکې له وخت نه و او اشتباه وه، او دا اشتباه باندې خپل امریکایان هم پوه دي او عمدتاً تاسو واقف یاست چې هغوی هم په داخل کې خپل مختلف نظریات موجود دي. په دې هکله موږ خو اصلا د دې طرفدار نه وو چې امریکایان دې دایم پاتې سي او یا ډېر وخت لپاره پاتې سي. موږ فقط له دوی نه دا توقع درلوده چې د افغانستان خپله قواوې داسې او هغه څه مرحلې ته ورسوي چې دوی خپله وکولی سي افغانستان دفاع وکړي.
ښاغلی لودین وایي په اوس کې دا مهمه ده چې امریکایان او ملاتړ یې له افغان ځواکونو څخه چې له خورا پیچلې جګړې سره مخامخ دي مرسته وکړي. پخوانی لودریسیس شیر محمد کریمی به وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتو د نورو مشکلاتو تر څنګ د افغان ځواکونو پر روحي هم منفي اغېز پرېښود. ښاغلی کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کله چې امریکایان له افغانستان څخه ووتل، جنګیالیو خپل بریدونه له دې کبله پراخ او تیز کړل چې ګواکې بهرنیو ځواکونو ته یې ماته ورکړه، خو واقعیت داسې نه و.
دوی وتلو یو څه تر ډېره حده پورې زموږ په امنیتي قوتونو باندې یو څه منفي اثر وغورځولو، در حالې کې چې وظیفه کې د دوی له نقطې نظر نه یا د موږ د قوتونو نقطې نظر نه کوم تغییر رانغی. په میړانه وجنګېدل، دا دوه کله په میړانه دوی ازادانه دفاع وکړه، ولې تاثیر واقعا منفي و باید نه وای ورتلی.
ښاغلی کریمی وایي که څه هم افغان ځواکونه اوس د دې جوګه شوي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي، خو د بهرنیانو مرستې ورسره ځکه مهمې دي چې دغه ځواکونه له داسې وسلوالو سره جنګېږي چې د بهرنیانو او په خاصه توګه د پاکستان ملاتړ له ځان سره لري. دا چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو او په خاصه توګه د امریکایي ځواکونو د لوی برخې وتل څومره پر ځای پریکړه وه او اغېز یې څه و، دا او دې ته ورته پوښتنې مې په کابل کې د قاطع ماموریت د ملاتړ له دفتر څخه وپوښتلې. د قاطع ملاتړ له ماموریت څخه ازادي راډیو ته په استول شوي برېښنالیک کې دا ویل شوي چې که څه هم له افغانستان څخه د بهرنیو امریکایي ځواکونو ډېره برخه وتلې، خو دوی خپلو کړو وعدو ته ژمن دي. د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې ناټو امریکا به تر اوږده مهاله له افغان حکومت او افغان ځواکونو سره خپلو رستو ته دوام ورکړي چې افغان ځواکونه په خطوګه د خپل خاورې او خلکو څخه دفاع وکړي. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت د اماډي کومشر میچایل لوهرن
زده دې په ځای چې په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو شمیر ته اشاره وکړم، غواړم دا وایم چې له افغانستان سره د ناتو امریکا تعهد دوامدار دی. له 2001 میلادي کال راهیسې دواړه امریکا او ناتو په افغانستان کې د دې لپاره هڅې کړې دي چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل نسي او دغه هڅو ته په راتلونکي کې هم دوام ورکړي.
په 2014 کال کې په افغانستان کې د شاوخوا 130,000 امریکایي سرتیرو لویه برخه ووتله، خو د امنیتي وضعیت په خرابېدو د امریکا ولسمشر شاوخوا 10,000 سرتیري په افغانستان کې پرېښودل. دا مهال د امریکا تر څنګ د ناتو د غړو هیوادونو 3,000 سرتیري د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په دنده بوخت دي چې اصلي دنده یې د افغان ځواکونو ملاتړ، مشوره او روزنه ده. په وروستیو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو ولسمشر باراک اوباما خپل ځواکونو ته په محاربوي ماموریت کې د ضرورت پر مهال د ښکېلتیا اجازه ورکړه. د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال بیا په دې نظر دی چې په افغانستان کې قصدن داسې حالات رامنځته شوي چې د بهرنیو ځواکونو موجودیت او نه موجودیت خپل مشکلات ولري. ښاغلی ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید نور په دې پوه شوي وي چې هیڅوک د دوی له غمه نه دي مړه او په یووالي، صبر او تدبیر خپل مشکلات حل کړي.
متاسفانه زموږ حالات داسې راوستل شوی ده چې موږ مجبور یاستو په دې اوسنۍ وضعیت کې بهرني ځواکونه دلته په افغانستان کې نه یې، افغانستان وضعیت لا خرابېږي. په عین زمان کې هم په دې خپېږو چې دغه ځواکونه د افغانستان د ثبات د استقرار په خاطر نه، بلکې د خپلو استراتیژیکو ګټو په خاطر راغلي.
په ټوله کې باور دا دی چې له افغانستان څخه له تدبیر پرته د امریکایي ځواکونو وتو دواړو افغانانو هم امریکایانو ته تاوانونه ورسول. خو په کابل د ناتو قاطع ماموریت وایي چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا او ظرفیت ته په کتو وتلی دي. پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی وایي د افغان ځواکونو پیاوړتیا، ملي یووالی، د یو بل منل، زغم او د حکومت لروري د یو داسې باتدبیر سیاست لوبول چې د افغانستان ملي ګټې د امریکا او نورو هیوادونو له ګټو سره همغږي کړي، په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مهم اقدامات دي.
دا محل په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې واره رسیدلې. لاندو خبرونو ته چې زموږ همکار حدیث پردیسی وړاندې کوي،
د کابل امنیه قومندانې وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په خار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی له خلکو هم غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې له پولیس سره مرسته وکړي. یو شمیر افغان سیاستوالو د پخوانی حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د محاربوي امریکایي ځواکونو وتل تیروتنه بولي. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې شاوخوا 100 ملکیان وژل شوي دي. ترکیه د دې هیواد په جنوب کې د 24 هغو سیمو چې پکې اکثریت کوردان اوسي سیمه ییز ښاروالان لری کړل او پر ځای نوي ښاروالان ګمارلې دي. او هغه سړی چې په 1991 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر رونالد ریګن د وژلو هڅه کړې وه، په واشنگتن کې د عقلي عصبي روغتون څخه رخصت شوی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د 2001 میلادي کال لمنې ته 2014 میلادي کال تر جولای پورې څه باندې 1500 عام افغانان وژل شوي. صفي الله ستانجی په یو تاخیر راپور کې په تیرو 14 کلونو کې د ملکیانو د مرجوب لپاره معلومات راټول کړي دي.
په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې پیل شوې جګړه له یوې نیمې لسیزې واوښته چې په کې ښکېلو خواوو ته د زرګونو قربانیانو په اړولو سربیره هر کال عامو افغانانو ته هم بېساري او درنه مرګ ژوبله اړوي. په افغانستان کې روانه جګړه په 2001 میلادي کال کې وروسته له هغه پیل شو چې القاعده شبکې د همدغه کال د سپتمبر په 11 د نړیوالې سوداګرۍ پر ټاورونو د الوتکو په کارولو خونړۍ حملې وکړې او نږدې 3,000 کسان یې ووژل. افغان حکومت وایي تر 2015 میلادي کال پورې ډېری افغانان د بهرنیانو په هوایي حملو کې وژل شول، خو بیا تر اوسه د اکثریت افغان وژنې عاملین وسلوال مخالفین دي. د ولسمشر مرستیال ویان چې حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله حد اقل ته رسېدلې، خو مخالفین برعکس ورځ تر بلې زیات عام خلک په نښه کوي. ښاغلی مرتضوي وایي تر 2015 میلادي کال پورې چې کومې هوایي حملې د نړیوالو ځواکونو لخوا د خپلو پلیو سرتیرو د ملاتړ لپاره ترسره کېدلې، د دې لپاره چې معلومات ناسم وو متاسفانه د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. خو په دې وروستیو کې لږ تر لږه په دې دوو کلونو کې چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی د بهرنیو او افغان پوځیانو لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله حد اقل ته رسېدلې، خو متاسفانه د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د طالبانو ړندې او هدفي حملې دي. وسلوال مخالفین بیا تل په خپلو بیانونو کې د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو پړه په دولت پلویو ځواکونو وراړوي، هغه ادعا چې افغان چارواکي او بهرني پوځیان ردوي. د 2001 میلادي کال له اکتوبر 2014 کال تر تر جولای پورې په افغانستان کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلو په اړه نړیوالو ادارو څېړنې کړې او پایلې خپرې کړې دي. براون پوهنتون د جګړې د تاوان په نوم د پروژې په رپورټ کې ویلي، له 2001 میلادي کال تر 2014 کال پورې 26,270 عام افغانان او 23,470 افغان پوځیان وژل شوي دي. د براون پوهنتون شمیرې په ویکیپیډیا کې هم راغلي او ویل شوي چې څه باندې 26,000 افغانان د 2001 کال له اکتوبر تر 2014 کال پورې وژل شوي دي. کانګرسنل ریسرچ سرویس او ځینو نورو ادارو هم په خپلو رپورټونو کې پاسنۍ شمیرې یادې کړې دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2009 کال له جنوري نه د 2014 کال تر جولای پورې د وژل شویو افغانانو شمیر 2941 تنه ښودلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تیداماچی یا ماموتو افغانانو ته اوښتې مرګ ژوبله د سختې اندېښنې وړ وبلله او ویې ویل چې له عاملینو سره یې هرومرو حساب کېږي. ښاغلی تیداماچی وایي، زه د جګړې ښکېلې خواوې دې ته متوجه کوم چې د ایمو او جنایتونو تاوتریخوالی او ناوړه استفادو حساب کتاب به وخت نیسي، خو یقین لري چې حساب بکیږي. آن د سولې په نشټوالي کې هم د جګړې ښکېلې خواوې مکلفې دي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کموالي ته خاصه پاملرنه
وکړي.
د یوناما، براون پوهنتون، کانګرسنل ریسرچ سرویس او ویکیپیډیا لخوا د وړاندې شویو ارقامو په ټولولو سره دا په ډاګه کیږي چې د 2001 کال له اکتوبر د 2014 کال تر جولای پورې 1,4438 عام افغانان وژل شوي او 3,992 نور ټپیان دي. دغو مرګ ژوبلو عمده عوامل د مخالفینو د ځای په اړه ناسم معلومات، جنګي تیروتنې، د ځینو سیمو سقوط، د ماینونو چاودنې، ډله ییزې او ځانوژونکي حملې بلل شوې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقونو مشره دانیل بیل په 2014 میلادي کال کې د ملکانو مرګ ژوبله تر بل هر وخت ډېره او د اندېښنې وړ بولي. اغلی بیل وایي، د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوناما د ملکانو 5,016 مرګ ژوبلې ثبت کړې دي. په دې کې 1,601 کسان وژل شوي او 3,015 ټپیان شامل دي. دا شمیر یو ځل بیا د مرګ ژوبله په نیم کلن راپور کې تر ټولو لوړ شمیر ښیي. په 2014 میلادي کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه خپاره شوی ریپورت د ماشومانو او ښځو د مرګ ژوبلې فیصدي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو او د شرم وړ بللې او ویلي دي چې هر کال دا مرګ ژوبله 15% زیاتېږي. په دغه ریپورت کې د 2014 کال د شپږو لومړیو میاشتو د عامو خلکو د مرګ ژوبلې مسؤل 80% وسلوال مخالفین، 30% حکومت پلوي پوځیان او پاتې نورې ډلې بلل شوې دي. د بشري حقوقو مدافعان وایي، په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو تل عام خلک په نښه کړي او ورځ تر بلې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې شمیر مخ په لوړېدو دی. د بشري حقوقو د خپلو کمیسیون ویاند ډاکټر رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل، د شمیرو له مخې له 2009 میلادي کال راهیسې 40,000 افغانان وژل شوي چې یو انساني ناورین یې رامنځته کړی دی.
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د 2009 کال راپدې دغه ارقام جمعوري کړي دي. موږ کوم دغه ارقام راځنه کړي دي؟ تقریبا په شاوخوا کې صرف د ملکي تلفاتو په انداز کې خبره کېږي. د خواشینۍ ځای ده چې په ملکي تلفاتو انداز همیشه فیصده د فیصدۍ په لحاظ باندې یار فیصده یا شپږ فیصده، یعنې همیشه زیاتوالی ښودلی دی او ډېر کم داسې پېښ شوي دي چې عمومی
ارقامو کې کمواله راغلی. ښاغلی بیداروی که د جګړې ښکېلې خواوې د جګړې اصول همدارنګه تر پښو لاندې کړي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمولو ته پام ونه کړي، د افغانستان راتلونکي له جدي خطر سره مخ او د وګړو حقونه به تر پښو لاندې وي. که څه هم په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه نړیوالو پیل کړه او وروسته افغان پوځیان هم پکې برخه واخیسته، خو د پای ته رسیدو په اړه اټکل ځکه ګران دی چې افغان پوځیان له دوو کلونو راهیسې دا جګړه یوازې سر مخ ته وړي او ورځ تر بلې مخالف فیډلی غختلی او زیاتیږي. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
گفت و شنود،
خبر اتر.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
تاسو د مهال زمو غاګل ازادۍ رادیو څخه اورئ. اوس هم وره رسیدلې د ورکوښو عزیزانو اونیس پروګرام ته چې امان امیرزی چمتو کړی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادۍ رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اورېدونکو، که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظنډه و راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا د کورنۍ غړی مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو سره خپاره کړو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول باغ یو تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو کوم چې یو ورور په نامه د حکمت د ځان پاک آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه سوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه حکمت الله حکمتیال ترین د ښایسته پنځوای څخه خبرې کوم او زه د پښتونوالي د کور څخه راوتلی یم. ما څخه په دا کدو بار کې آزادی
تلیفونی پیغام واورید. په دې هیله چې د حکمت کورنۍ دغه ګران ورور ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د رحمت توکلی له کندهاره تلیفون کړی دی او وایي چې د یوې ښځې پاکړه چې غونچو نومېږي معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. رحمت الله توکلی هم د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ سره تاسو ته پیغام ستوم. یو ښځه وایي چې عصبي مشکل لري، تقریبا درې کاله کېږي چې زموږ سره دلته اوسېږي. د غوټو په نامه ده، غونچو یې خور ده، فکر موسا لور ده، سلطان یې ورور دی، شانواز و شامامد یې وراراګان دي. د نیمروز ولایت په چربلجکي ولسوالۍ اوسېدونکی ده. دا ښځه عصبي مشکل لري، که هر چاته د دغه ښځې معلومات وي یا د چا قریب وي ما سره چې په دغه شماره تماس ونیسي. صفر اویا درو څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت، شماره یې ځلې بیا. صفر اویا درو څلوېښت یو څلوېښت
تلیفوني پیغام واورید. که څوک د غونچو په هکله معلومات غواړي دغه ګران ورور ته دې تلیفون وکړي. ګران دوستانو، د پروګرام په دې برخه کې داسې بل تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور په نامه د عبدالجبار له هلمند تلیفون کړی دی او وایي چې د دوی په کلي کې یو شخص چې هزاره دی پیدا شوی دی. د ده تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالجبار د هلمند ولایت لارسرا جو سوالی څخه خبر کوم. ورور جانه، دلته یو مسافر، یو نیونتابر مسافر دی، ورور نامه زاره دی، نوم یې موږ ته نه وایي، بس خبرې کوي رسمي زمو پښتو وایي. نیمه نوم ځایه شو دا زموږ په کلي کې ستا. ورور جانه، د هر چا چې دی په دغه شمېره جمع ته اړیکه ونیسي، صفر اووه سوه شپږ اته شپېته اتلس صفر شپږ.
ګران اوریدونکو محترم، دوستانو، یو ګران ورور په نامه د یارجان صافی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د د زوی په هکله چې عمران صافی نومېږي معلومات خپاره شوي دي او ویلي دي چې په سویډن کې دی. ګران وروره، ما په ازادي راډیو کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو دغه دی د تاسو تلیفوني پیغام خپرو. کېدای شي چې ګران عمران صافی د تاسو تلیفوني پیغام واوري او تاسو ته تلیفون وکړي. دا تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه یارجان صافی د عمران صافی پلار د راډیو ازادي له طریقه مې اطلاع حاصل کړه چې عمران صافی په سویډن کې ژوند کوي او د 2016 کال نه لا درک شوی دی.
ډیر خوشحالم چې هغه په سویډن کې ژوند کوي او ستاسو له راډیو له طریقه مې د هغه غږ واورېده. نو ستاسو نه خوښمند یم چې په دغه لاندې رابطه د موږ سره د تماس ونیسي. ستاسو د مهربانۍ نه بخښنه غواړم. 00923341552.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 00002043341. یو ورې بیا وایم 00002043341. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00420221211415. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
سلام علیکم، نوم می اینس هلال له کونړ ولایت نړۍ ولسوالۍ څخه، او زما یو تروزر نظام الحق نوم دی، د پلار همایون نوم دی. دا ورک شوی دی تقریبا دو ملي اردو ته تلی وو، هلته ورک شپږ کاله کېږي. که هر چا دی پته وي ما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي 0 4 0 9 5 2 0 0 0 4 0 0 9 5 2.
ہلو، السلام علیکم، نواب دی پکتیکا ولایت دی جانخیل ولسوالی داستی دی کلی څخه خبرې کوم. زما یو ورور ده دی ولی خان په نامه باندې، چې درې نیم کاله کېږي نادرکه ده، ایران په غرو کې نادرکه سوی ده. هېڅ پته نه لګېږي، که موږ ته معلومات راکړي په دغه شماره باندې 0 4 3 0 8 5 0 0 8 9. په دغه نمبر که موږ ته معلومات راکړي ډېره مننه به وي، خدای په امان. زیم قاری محمد زمان د ولایت د اشکمیش، ولایت تخار ولسوالی اشکمیش. زما یو قاری پخرک، زما یو اکا دی چې نوم یې سرګل دی، ورک سوی 15 کاله کېږي، چې د معزوله کاکا زوی دی، ایران ته تللی و، ایران نه بیا راغلی افغانستان ته. که چیرې چا ته معلومات یې په دې شمېرې دي ما ته زنګ ووهي 0 8 0 1 4 9 9 3، او جایزه به ورکوم 1,00,000 افغانۍ که چا ته دا معلومات یې.
زه عبدالخالق ګرانی د کندهار ولایت څخه در سره په تماس یم. زموږ یو دامه زوی چې نوم یې قدرت الله وله دی، پیدا محمد دی، تقریبا د 1990 کال د شپږمی میاشتې شاوخوا ته د کور څخه لا درکه شوی دی. او که څوک د قدرت الله وله دی پیدا محمد په اړه باندې معلومات ولري، تقریبا د دو دېرش کال عمر لري، چې د کور لا درکه شوی دی. زموږ سره پر دغه شمارو باندې اړیکې ونیسي 0 4 0 5 0 0 9 5 2 0 5 2. شماره یو ځلې بیا 0 4 0 5 0 0 9 5 2 0 5 2. آزادی رادیو د تل ژوند دی، مننه.
سلام علیکم، زما یو ورک عزیز دی، سردار محمد پر احمد دی، درې ورځې کېږي چې د هلمند ولایت څخه نظر کښوي دی. هر مزمارو ته په دې اړه معلومات لري په دغه شمېرې زنګ وي 0 4 0 5 2 0 5 3 2.
السلام علیکم، زمین بل پروان د ولایت شاګرد ولسوالی سیدین گای زما یا مو چې نوم محمد صبر دبل جان زوی د شپاک کلا او پنځم یشتي کې د ګادر د ولایت نن زرا کښ لا دی. هر مسلمان ورته د پاره کوم پاتا دا لګي خپل محمد صبر زما هغه وی د شمیر زړه اړي کوي. زموږ شمیر را 0 4 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زوی زما یو ورو د نجیب الله زوی د نصر الله دنه همیاشت کیږي چې د مړ او ژوندۍ احوال موږ ته معلوم نه دی. که چېرې چاته معلوم وي د دې شمېرې باندې موږ ته زنګ وهي. صفر اووه سوه او دوه اتیا اته سوه یو دېرش اته سوه اته پنځوس. مهرباني کی دا نمبر بیا تکرارو. صفر اووه سوه دوه اتیا اته سوه یو دېرش اته سوه اته پنځوس. مهرباني کی په دې زنګ موږ ته معلومات راکړي. دغه ورور نجیب الله دی چې د نهه میاشتې نه ورک شوی دی او موږ ژوندی موږ ته نه دی ژوندی اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما ما د سلس کاله کېږي چې ورځ ډېر وخت دی د عبدالعزیز په نامه دی. د کور وتلی د نوزاد ولسوالۍ دی. د شرمباز اوسېدونکی دی. د میرامزا کازی دی. زال ما دا پیغام دی لنج ما پیغام نشر کې زه ډېره دا ټلیفون شماره د صفر اووه سوه شپږ دېرش نولس پنځه پنځوس. ډېر له ټلیفون شماره صفر اووه سوه درې یوولس صفر پنځه اته اتیا چې ازادي راډیو ته جان منه وخت کوم. زه د سپین بولدک نه خبره درته کوم. سلیم احمد مې نوم دی. زما یو بچی ورک دی یو درست یو درو پنځوس شپې کېږي. نن یې هغه ماما دی. زما نوم سلیم احمد دی. دغه به ته نشر کړي دوه درې واره دلته زموږ ټوله کور ته خفلان دي. نو ستا څه خبره بخښنه غواړم. د سپین بولدک د ولایت کندهار نو ستا څه دغه ټلیفون شمېره چې زما هغې دا سلیم احمد دی پلار یم. دغه هلک څه نادرکه شوی دی د درو پنځو شپو څخه. هغه ماما دی مېږي د څوارلس کالو دی. الو السلام علیکم. زه سلیم خبرې کوم د لغمان له ولایته دی. ما یو ورور د داولجان په نامه د شپږو کاله کېږي چې ورک ده. مخکې یو ورځ یو نفر زنګ وړی و د کندهار له ولایته. ده ویلي چې ما سره یو ورور و په پېښور کې. ده ویلي چې نوم یې اول خان و د مشر ورور نوم یې ولا جان و. په دغه باندې موږ اشتباهي کله چې دغه نمبر باندې زمونږ ته زنګ ووي صفر اووه اویا اووه ویشت پنځه څلوېښت پنځه ویشت درې. دا شمېره یو ځل بیا تکرارم. صفر اووه اویا دوه سوه څلور اویا پنځه سوه پنځه ویشت درې.
زه عاصم احمد د هلمند ولایت ته مې اړیکه نیولې ده. زما ورور دی دا څلور کاله کېږي چې ورک دی. نو ډېر موږ پسې ګرځېدلي یو. نوم یې روزیم احمد دی. د عبدالحنان زوی دی. که یا د چا سره وي یا چا ته معلومات وي نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. شمېره وایمه صفر اووه نه پنځه درې درې دوه نه څلور پنځه. شمېره بیا وایمه صفر اووه سوه پنځه نوي درو دېرش نهویشت پنځه څلوېښت. خپله شرمي دې وغواړي. هلمند ولایت سنگین ده ولسوالۍ دی.
زما زوی ورک دی دا شل کاله کېږي. اسماعیل نومېږي او پلار یې نوم یې دغه دی محمد نعیم دی. د ورور مشر ورور ده یې دغه دی چیس دی محمد قاسم دی. د بل مشر ورور ده یې شهزاده دی چې د ده لاندې دغه کې دی را پیدا کړي. د دی کورک کې که مړې که ژوندی یې د دغه د نایده څه ورک شوی دی. موږ کراته په سرفزه کې یو اوس د پسنباغ په کوڅه کې دی هم پېژني چې ورته وایه چې دغه ورته وایه چې هغه دی پېژني راځي په مخه مو شه څه خدای مو مړ شه بیا ځان را ووایي.
بله السلام علیکم. زه ولیدا د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه څخه تاسو دا پیغام پرېږدم. زما یو ماما دی چې نوم یې عبدالرحمن شاه دی. تقریبا اته کاله کېږي چې د کوره نه درک دی. نه په خبر نه د مړا او نه د ژوندي درک شته. دی که په خپله دا زما پیغام اوري او بل کوم ملګري دا پیغام اوري که له هرې ډلې سره وي او هر چا که تکیه کړې زموږ سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر درې نه نه څلور دوه صفر درې. شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر درې نه نه سلور دوه
سفر درې. ما وراره ده بارہ نیمېږي پنځه کاله کېږي. له کوره تری چند ټول کور د ده په تمه شپې سبا کوي.
نو که هر مسلمان ورور ته د باران په هکله معلومات لري و دغه شمیرې ته دې زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5. شمیره یې ځل بیا 0 5 2 0 2 2 4 5. محمد نزل د زابل ولایت اوسېدونکی. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم د فراه د ولایت یعنې ګلستان د ولسوالۍ یم. زما زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا نیم کاله کېږي چې ورک شوی د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو د قاري ملا عبدالرحیم په اړه هېڅ معلومات نه د ژوند او نه د مرګ معلومات یې ماته نه کېږي. نو هر مؤمن مسلمان ورور ته که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات وي او یا د ژوند یا د مرګ یا د چا سره بندي وي، ماته ټلیفون کړي. زما ټلیفون شمیره ده 0 5 5 0 5 0 0. زنیوی اساس درنیوی یوزل داخل په شبره وایم 0 5 0 2 0 5 0 0. والسلام با احترام یو جهان منان را ازادی را دوسه چې زمور رو پیغامر رو شریعت رکی. السلام علیکم.
بلی حس. سلام علیکم. زه عبدالصمد خاکسارم ده هلمند ولایت سمی حریس برکرنی والی. ما ده یو ماما زویدی که ده روزی که نامد دورک یو ټول خلک دي د هر چا کې هره معلومات چې زما سره دي په همدغه شمېره هړک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
څخه زه دا پوښتنه کوم د آغا محمد ولسوالۍ سیوکنه ولایت کندهار ولسوالۍ سپین بولدک چې زه خبره کوم د حالت څوارلس کاله څخه نه ورک د څوارلس کاله کېږي دوې میاشتې اوس پردي څوارلس کاله دی دا حالت ورک دی آغا محمد دېږي دا ته اعلان محمد یې اورېدلی وایي مخکې ما هم دا شمېره ورته ته کړې وه دا یک محمد دیمیجی دا سالی محمد زیدی آقا محمد دیمیجی واقع تاسی باید طول قریبان او طول قریبان او خفلوان او فلار او مور طول سپسیخشیان اگه دا غالب معلومات باید تیز نوکی دو دره واره ایلان مستیسخ دیر ای لکو دیر خلق دیر انسانان دیر قریبانی سپسیخشیان اگه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو د راډیو ټول کارکونکو ته د زړه د اخلاص سلامونه وړاندې کوم او بیا ټول مسلمانانو ته د زړه د اخلاص سلامونه وړاندې کوم زه اجاب درکیم اسدزی د سپین بولدک د بیچ بارډر څخه سره په تماس کې یم زما یو زیری بارام نمیږي د پنځلو سکالو دی ورنګ سربخوندی یو شمیاشې کېږي چې د کور څخه نادر کسوې دی و ار مسلمان ورته یا په افغانستان کې یا په پاکستان کې معلومات وي نو چې خدای په دنیا او په آخرت کې وزنه ورکی پر دغه شمیرو دي زموږ سره تماس ونه شي شمیرې دي د ټلیفون 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د شیخان زوی د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د شاګي د رباط د سیمې اوسېدونکی یم. ما یو زوی دی د کوچني اختر د میاشتې پر 15مه د کوره مروسوی وتلی دی. تقریبا عمر یې د 12 یا 13 کالو دی چې دلارام ته راغلی دی او مدرکه دی وروستی. هر څوک چېر مسلمان د ده په اخله خبرې یا معلومات لري. نوم یې احمد خان دی. دغه په دغه دغه سره مسله ما ته خبر راکړي. هغه صفر صفر وسلو اته سوه یو نوي نه سوه نوي دا یو نمبر دی. دا خپل نمبر صفر و صفر و دي او نه صفر درې دوه نه دوه دوه درې دا نمبرونه دي.
زه حاجي مجاور ولایت کابلستان خبرې کوم.
السلام علیکم. د څوارلس کال دی
دا چې پلار نه لري اوس ورک شوی دی، د کورنا درک شوی دی. هر څوک د شوني په اړه معلومات لري. یو شاو زه په خپله کې دغه مورتي ږغ اوري. ماما ته چې په دا شمېره زنګوي، زما بچی زما دا شمېره د زنګوي. چې په دنیا لویش شپږ اچا نه سو ونیوي. سپر بیا څلور، بیا سپر، بیا څه، بیا شپږ، بیا څلور، بیا نه، بیا سپر.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 45. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې موږ ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه، خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.